سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټ پرون پنځشنبه په برلین کې د جرمني له بندنیو چارو وزیر انا لینا بربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ریچارډ پینټ سره په کتنه کې ویلي دي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو لاملاتړ ناخلی او له غوی سره پیوستونی نه ماتیدونکې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویلي دي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړې دي. د بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼې باندې لیکلي دي چې د جرمنی له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وګوري. ناصر کنعانی پرونه په یوې خبري غونډه کې وویل که په منظم ډول د دوی تخنیکی پلاوی د اوبو اندازه له نږدې وویني ورته به څرګند شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالي څومره اغېز کړی دی. په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکي ټیم د اروزګان ولایت په دهره ورود ولسوالۍ کې د هلمند په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروسته وویل چې وچکالی د اوبو سطح ټیټه کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جورجیا د اتلانتا په فولټن زندان کې د $200,000 د ضمانت په وثیقې آزاد شو. ټرمپ د تورونو د اورېدو لپاره زندان ته ورغلی و. هغه په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی او زیاته کړې ده چې د هغه حق دی د ټاکنو کې ګډون وکړي. ټرمپ تازه له 2.5 کلونو وروسته یو وار بیا ایک شبکې ته چې پخوا ټویټر نومیده راستون شوی دی. هغه په خپل اولنی بیان کې د خپل عکس په خپرولو سره لیکلی دي چې د ټاکنو مداخلې هیڅکله مه تسلیمیږي. د راپورونو له مخې د ټرمپ همدا عکس په زندان کې هغه ته د تورونو د بیانولو پر وخت اخیستل شوی دی. په جورجیا کې په ټرمپ باندې دعوه شوې ده چې د ټاکنو د پایلو د بدلون لپاره هڅه کړې ده. ټرمپ د 2024 کال د ټاکنو لپاره د جمهوري غوښتونکو مخکخ نومانت هم دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اچیلو د اجیرو جنگیالیو د ډلې مشر یفګینی پرګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې د پیښې تحقیقات په وخت ونیسي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې توګه د چهارشنبې په ورځ د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د یفګینی پرګوژن مرګ تایید کړ، خو پوتین د هم ویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخو د امریکایي چارواکو ویلي د پرګوژن د اسورلی الوتکه د روسي له خاورې په راکټ لګیدلې ده. د روسي د بیرنیو حالات وزارت د اګست په 23 نیټه اعلان وکړ چې له مسکو څخه سن پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند دي وی شخصي الوتکه د لویدو په پیښه کې د وو مسافرو او دریو عملی په ګډون ټول لستنه وشل شوې دي. روسي چارواکو د الوتکه د سپرلی و نوملړ خبر کړی دی چې په کې د واګنر ډلې د مرستيال یفګینی پروګوژن او د هغه د استیال دیمتری اتکن نمونه هم شامل دي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې ډلې سبا شنبه په دریمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبې ډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبې ډلې ته په یو وکټ او یو رن سمات ورکړه. د دې سیالۍ چې د دوو ټیمونو د لوبې ډلې دویمه مسابقه وه په افغانستان وګټله او غره یو بلل چې نوملای بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران د خپې ټیم په مټه د 5 لوبغاړو لسوځیدو وروسته سیال لوبډلې ته 300 منډې هدف وټاکو، خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او 2 توپونه ورته پاتې وو هدف یې پوره کړ. پاکستان تر دې وړاندې د دې لوبلړۍ چې د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې کیږي لومړۍ مسابقه هم ګټلې وه. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ پینټ وایي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د شي په دې خبرو کې د افغانستان په اړه نور څه ویلي دي د نړۍ په راپور کې وایي. په کابل ښار کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلین وایي چې د پخوا پرتلې بازار سوړ شوی دی چې اوس د میوو او سبزیانو فصل دی دا چې بازارونه ولې سړ شوي دي په دې درڅه راپور لرو. غزنی ته هم ورزو چې هلته ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د رواني فشار، ناسمې ډوډۍ، بیکاری، غریبۍ او هر ډول ټولنیزو ستونزو ځورونې له امله دې تړ شوي دي چې د تمثیل لیکنې ته مخه کړي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چې ورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وایي چې دغه مرض د څه وخت راایست درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر وات. یو ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض
همدارنګ کونړ ته به هم ورشو چې هلته د یو نجار ژوند به در سره شریک کړو.
دکان میده ده نجاره ای چې دې کې دا مې ودانه شي په نسونه دغه شانتي قندانه ای سیګرټانه ای د سې کاسې شوې دغه لرګینه دغه سامان جوړوم. تقریبا د شپږو کالم کې دغه ته یو کار زمينم برابر کړی دا کار کوم.
دا نړۍ مطالب به هم راوخلو ملتي هم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ د پالیسۍ په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر لیکي چې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنې کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې د حساب ورکولو په اړه ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په دې لیدنه کې افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړی. ریچارډ بینټ په دې اړه نن سهار په خپل ایکس اکاونټ یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په اړه خبرې وشوې. په بیان کې راغلی د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک سره د کتنې او په افغانستان کې د ډیرو مهمو بشري حقوقو د مسلو په اړه په خبرو ډیر خوشاله شوم. موږ د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په ګډون په بشري مسایلو خبرې وکړې او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې مو د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار وکړ. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ ناوخته دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور شو ویلي په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو لملاتړ لاس ناخلي او له هغوی سره یې په وستون نه ماتیدون کېده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارډ بینټ د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار په ډول ونه کاروي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تشمن دي او دغه شان د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی بللی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي. د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د ښځو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. په کابل کې د ښځو د حقوقو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اگر جامعه جهانی و سازمان
کنړیواله ټولنه او د بشری حقوقو نړیوال بنسټونه غواړي چې افغان مېرمنو ته کار وکړي، نو دوی باید ثابت کړي او پر طالبانو دي لبیلابیلو لارو فشارونو ته دوام ورکړي. په ځنګړي ډول دوی د بشرانو په سفرونو دي بندیزونه ولګوي، دغه شان دي پر دوی پیسې باندې کړي او پر دوی فشارونه راوړي.
د ښځو د حقوقو بل افغان فعال ترنم سیدی وایي په اوس وخت کې افغان مېرمنې تر بل هر وخت تر سخت فشار او د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي.
متاسفانه ظلم طالبان روز
لا بعد مرغه د افغان خصو پوراندې د طالبانو محدودیتونه او ظلمونه او راستر بلې ډیریږي، خو هیڅ داسې ځای نشته چې افغان میرمنې ورته خپل غږ ورسوي او د خپل حقونو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي.
برای خود دادخواهی کنم.
دا افغان مېرمنې په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې له دې وړاندې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادي غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه لوړپوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د نقص مسؤل دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان وایي د میوو او سبزیانو د پلور بازار سکال په هیواد کې دننه او بهر په ځانګړي توګه په پاکستان کې پکې شوی دی. د دې مارکیټ مشر اختر محمد احمد زی ازادي رادیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د حاصلاتو موسم دی، خو دغه کرنیز محصولات ښه بازار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د موسم له را رسیدو سره په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان شکایت کوي چې سږکال د میوو او سبزیجاتو د پلور بازار کمزوری شوی. د دغه مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کرنیزو محصولاتو په تیره بیا د تازه میوې د کمزوري بازار یو لامل په افغانستان کې د خلکو بېوزلي ده.
د کال په دې وخت کې د سبزیجاتو لکه کچالو، رومی بانجان، پیاز او د میوو لکه انګور، مڼې، شفتالو او نورو میوو موسم دی. زموږ مارکیټ ته له مختلفو ولایتونو څخه راځي، خو له بده مرغه د بازار وضعیت ډیر خراب دی.
ښاغلی احمدی هم دا شان وایي چې د افغانستان میوې تر ډیره پاکستان ته صادریږي، خو دا چې د پاکستانی کلداري ارزښت په ټیټېدو دی، هغه میوې چې دغه هیواد ته صادریږي په ټیټه بیه پلورل کیږي. د ننګرهار ولایت یو بڼوال ذاکر هم شکایت کوي چې بازار یې ښه نه دی او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چې مال بازار ته ویسو هلته څومره مصرف چې پراغلی هغه مصرف هم نه پوره کوي، د کاټن او د مزدور د هغه روپۍ هم بیرته نه پوره کوي، ځکه چې په دې باندې دلته دومره مصرف راغلی. د باغ مصرف او هغه خو پرېږده چې د شکولو د کاټن او د منډۍ تاجۍ مصرف هم نه پوره کوي، نو بازارونه بیخي خراب دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار پیکولی تاییدوي، خو وایي چې د صادراتو په برخه کې جدي ستونزې نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
صحیح خبره ده چې زمونږ د تازه میوې او د سبزی مارکیټ نشته دی او خراب دی. یو دم را رسیږي چې راورسیږي ارزانه شي، بیا وروسته خارج ته لاړ شي، هلته په سرخانو کې ساتل کیږي، بیرته په موږ باندې قیمته خرڅول کیږي. دا مشکل شته.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت که څه هم د میوو د پلور لپاره د بازار موندنې په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې بهر ته د میوو صادرات ښه شوي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلورو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو ته تازه میوې صادرې شوي چې تر ډیره زردالو، انګور، آلو، تازه انځر، هندواڼې، خټکی، ځمکني توت او کیبي پکې شامل دي، بهر ته صادر شوي دي.
ښاغلی جواد زیاته کړه چې د درویشتو میلیونو ډالرو په ارزښت دغه صادرات هند، پاکستان، تاجکستان، ترکیه، متحده عرب اماراتو، اتریش، هالنډ، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو ته شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو د بازار د پیکه کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب او د پیرلو توانې کم شوی. ورسره بڼوال او کروندګر هم تل شکایت کوي چې تر اوسه د دوی د سبزیجاتو او میوو د ذخیره کولو لپاره معیاري سړې خونې نشته چې وکولی شي په ټاکلي وخت کې ذخیره او وروسته یې بیا په مناسبه بیه وپلوري.
مخکې له چې نړیوالې موضوع ته مخه کړو، د فیسبوک او انسټاګرام اړوند کمپنۍ میټا ویلي دی چې د ایکس شبکې په وړاندې د ټریز خواله رسنۍ رسمن فعاله کړې ده. دا نوي خواله رسنۍ په اروپایي هیوادونو کې لا فعاله نه ده، خو میټا شرکت تمه لري چې له ټویټر یا ایکس شبکې څخه به میدان وګټي. تفصیل په دې راپور کې.
میټا کمپنی د ټریډز په نوم ټولنیزه شبکه رسمن فعال کړه. ویل کیږي چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام هم ورپورې تړلې دي، ټریډز له ایکس یا پخوانی ټویټر سره د سیالۍ لپاره راایستلې ده. د انستګرام رئیس ادم موسیری چې د ټریډز مشري هم په غاړه لري، پرون پنځشنبه وویل ټریډز ټکای نت اوس د ټولو خلکو لپاره پرلې کړي. حاضر دمه د ټریډز ټکای نت اپلیکیشن یوازې په اندروید او آیفون ټلیفونونو کې کار کوي. میټا شرکت شاوخوا یو میاشت پخوا د انستګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې و چې د دوی د نوي خواله رسنې ټریډز اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کارل ټریډ سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ټریډز یو وایاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د بی پانه په بڼه نورې برخې هم پکې زیات کړي. ټریډز تر اوسه پورې په اروپا کې لا فعال نه دی، خو میټا وایي چې ژر به دا شبکه درستې نړۍ ته وغځوي. په اروپا کې میټا شبکه د معلوماتو د پټ ساتلو د قانون له خنډ سره مخامخ ده. اوس هم د ناروې په شان یو شمیر هیوادونو پر فیسبوک او انستګرام فشارونه زیات کړي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په ناروې کې د شخصي معلوماتو د ساتنې اداره وایي د سوداګری اعلانونو لپاره د کارونکو له شخصي معلوماتو د کار اخیستو د بندیز په خاطر د فیسبوک او انستګرام خوند هر ورځ $30,000 جریمه کوي. د دې ادارې په وینا د میټا شرکت د فیسبوک
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یفګینی پریګوژن د مرګ په تایید سره د هغه کورنۍ ته تسلیت وایي. پوتین وویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخوا دوه امریکایي چارواکو ویلي دي د پریګوژن د سپرلی الوتکه د روسیې لخوا په یو راکټ لګېدلې ده. تفصیل د صفی الله ستانک سینور.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو جنگیالیو د ډلې د مشر یفګنی پریګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګند کړه او ټینګار یې وکړ چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. هغه په دې ترتیب په غیر مستقیمه توګه د پریګوژن مرګ تایید کړ. د دې هوایی تراژیدی په اړه تر ټولو مخکې زه غواړم د قربانیانو له کورنیو سره خپل عمیقه خواخوږي څرګنده کړم. دا تل یوه تراژیدی ده، خو البته کوي او لومړنۍ معلومات هم ښیي چې په دې پیښه کې د واګنر کارکوونکي شامل دي. زه به د اوکراین په جګړه کې د دغو خلکو د مهمې ونډې یادونه وکړم. موږ دغه تل په یاد ساتو، موږ پوهیږو او موږ یې نه هیروو. پوتین وویل دی پریګوژن د نویمې لسیزې راهیسې پیژني. د هغه په خبره پریګوژن یو پیچلی برخلیک درلود او په ژوند کې جدي تېروتنې وکړې، مګر ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د روسیې ولسمشر د دغې الوتکې د لویدو په اړه د څېړنو پیلېدو ته په اشارې وویل موږ باید د رسمي څېړنو پایلو ته انتظار وباسو چې وخت به نیسي او د پیښې علت معلوم شي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون اعلان کړی چې له مسکو څخه سینټ پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وو مسافرو او دریو عملې په ګډون ټول لس تنه وژل شوي دي. د روسیې د ملکیه وای چلند ادارې د الوتکې د سپرلیو نوملړ خپور کړی چې پکې د واګنر ډلې د مشر یفګنی پریګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اتکین نومونه هم شامل دي. دې پیښې پراخ نړیوال غبرګونونه هم پارولي او داسې ګنګوسې دي چې ښایي ولادیمیر پوتین د جون په 24مه د دغې ډلې د بغاوت په خاطر له یفګنی پریګوژن غچ اخیستی وي. د واګنر ډلې چې مشري یفګنی پریګوژن کوي څو میاشتې د اوکراین په پوځي یرغل کې د روسیې د پوځ ترڅنګ جګړه وکړه. د اوکراین په جګړه کې د دې هیواد د جګپړو قمندانانو د بې کفایتۍ له امله د مرکزي حکومت پر ضد هم پاڅون وکړ. که څه هم بغاوت د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په مداخلې سره پای ته ورسید، ښاغلی پوتین د واګنر ډله او د هغه قمندانان په خیانت او په شا کې په چړې وهلو تورن کړل. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس دوه امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي ښایي د روسیې له دننه څخه توغول شوی توغندی د الوتکې د نسکورېدو لامل شوی وي. دواړو چارواکو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې دا یوازې لومړني معلومات دي او تر څېړنې لاندې دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پنځشنبه پر ورځ ویل د هغه هیواد د چهارشنبه پر ورځ د الوتکې غورځېدو کې د یفګنی پریګوژن احتمالي مړینې سره هیڅ کار نه لري. ولودیمیر زیلینسکی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو خبري کانفرنس کې ویل دا څرګنده ده چې موږ له دې وضعیت سره هیڅ تړاو نه لرو. هغه زیاته کړه د فکر کوي هر څوک پوهیږي چې چا دا کار کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې نجاران وایي راغلي بدلون سره یې کاروبارونه په نشت حساب دي. د دوی په وینا له لرګیو په جوړو شوو دروازو، کړکیو، میزونو او نورو څیزونو کې د کندنکارۍ په وسیله ګلان او ښکلي نقشونه کاږي. د دوی په خبره چې پخوا به خلکو کورونو لپاره دروازې، کړکۍ او نور شیان جوړول، خو د اقتصادي حالت خرابېدو سره د خلکو د آبادۍ چارې او کورونو ته د زینتي شیان وړل پاتې شوي دي او همدا لامل دی چې دوی د کاروبار بازار هم ورسره کمزورې شوې دي. تفصیل لسیمې په راپور کې.
څلور څلوېښت کلن اجاز الحق څټکې او څولې پلاس د ډبل بیډ په لرګي کې کندنکاری کوي او په کې ښکلي ګلان کاږي. وایي له لرګیو دروازې، کړکۍ، ډبل بیډونه، میزونه، چوکۍ او نور شیان جوړولی شي، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره کارونه په نشت حساب دي.
کاروبار خو نسبتا دغه د ملک حالات چې ګډوډ شوي دي، دې سره کاروبار هم پټه پاتې دی. خاص دونه څه نشته دی. د دې نه مخکې چې وخو ډبل بیټ دروازې شدارې خلکو اقتصاد خو کورونه جوړېده، ودونه کېده، سامان به خرڅېدو، دوکانونه ځینې کاریګرو پرېخوسته، خلک کار نشي ده کولی، وضعیت خراب دی، هم خپله خرچه نشي ده کولی، کار به څه.
دلته یوازې اجاز الحق د کاروبار له کمزورتیا شکایت نه کوي، بلکې هر یو ترکان ورته ستونزې ګالي. عبدالوهاب په خپل دکان کې لرګین پتنوسونه، د اوبو جیکونه، ګیلاسونه، کاغذدانۍ، د کورونو او دفترونو لپاره نور زینتي سیزونه جوړوي. وایي
دکان مې دی د نجارۍ چې دی کې دا مې ودانۍ شوې، پتنوسونه، دغه شانتې قندانۍ، سګرتدانۍ، داسې کاسې شوې، دغه لرګینه، دغه سامان جوړوم. تقریبا دا شپږ اووه کاله کېږي چې دغلته یو کار زمینه هم برابره کړې ده او کار کوو. ډېر خلک به راتلل او دا مې ودانۍ پتنوسون دا شینه به پخول وړې ده. دغه شانتین نو ډبل کیستا خندار نه هم دغه شانتی دی. بامیان نه دی، خوند ننګرهار، کابل، دې زینو سره خلک ډیر زیات برات لري او خلکو اقتصادونه ډیر زیات خراب شوی دی. نو هغه نشي کولای چې نه درګي ډبل بیټ والی یا بل سوالی بل سوالی.
عبدالوهاب راته وویل پخوا ورسره په دکان کې شپږو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه، خو اوس یوازې دوه کسان ورته پاتې دي. د ترکانانو په خبره چې په کارونو یې دوه شیانو بد اغیزه کړې، یو په هیواد کې روان اقتصادي بحران او بل نور ولایتونو ته د پخو موادو پر انتقال بندیز دی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي. ترکانان له اوسني حکومت غواړي چې بیروزګارو کسان ته د کار پیدا کولو هڅې وکړي او همداراز دې د دوی پر لاسونو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازه ورکولو ترڅنګ بازار هم پیدا کړي. په کونړ کې چارواکي بیوي مشرانو هڅې پیل کړي چې شته اقتصادي ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي او همداراز له کونړ د پخو موادو انتقال ته هم داسې لاره برابره کړي چې هم ورسره د نجارانو کار روان شي او هم د ځنګل وهلو مخنیوی وشي. په کونړ کې ترکانان په داسې حال کې د کارونو له کمزوري حالت شکایت کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او ډیر خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او زبا غزنی ته ورشو ده غزنی غنو سیدون کی وای د رواني فشار ناسمې غذا بیکاری غریبې ټولنیز او هر اخیسی زورونی لاملې هیر زیاته شوې ده چې لدی سره د ژوند چارې ټکنې شوې دي. دوی وای دا تر بل هر وخت په د دوو کلونو کې لدغه ستونزې سره مخ دي. دوی وای ډاکټرانو ته هم تللی ترڅو د زیاتې هیر درملنه ورته وکړي خو نه دی ښه شوې. تفصیل په دې راپور کې
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هیر په اړه د یو رنزور کس کیسه کوي.
یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و. اته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شای می ډیر زر هیریږي. بیا وای ډاکټر وته چې دا مرض د څو وخت راځي درته پیښ شوی ده. له مریض نه وای دغه می هیر واتی و ته چې دغه ده سی کوم مرض
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګڼو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخت زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 10 کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیر کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای په سیګرځيږي.
ولا دغه مرز نه مانه بلکې ډیرې ځوانانو پیدا کړي. لار ځوان سره مخ کی ودی و چې د هیر مرز مزيات شوی دی. ورځي یو ډاکټر کورته بولی ولو سر راو اتو کلی جنور کوي د موټر سخت ډیر وګرځي دی. یو سات دو ساته ماتلس بلور چې ګورو ډاکټر د بند راوتلې موټر یې چلان کړي د موټر بیرته راکته سوي د په کلی سیګرځي د چز ما کې دي چې دا کنه خلک ته دی اند دغه
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ می ورور د دې مساله هغه د دې مساله کاروبار کوي. خار خو ته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مساله مې ورته تسلیم کړ ورور مې ته ویل نیم زر افغانۍ به مشره وخت کله چې مثاله ورته تسلیم کړم نور په خپل مخ ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکړ وایي مثاله تسلیم کړم مالو وایي نو پیسې دې نه دي ورچ راخیستې مالو ولا پیسې مې نه دي راخیستې وایي ویل مال هیرې مې شوې. بیرته ورلم کله چې ورنه موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده مال زوی مړی پیسې دې نه کړې وایي ولادي ما مې هیرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هیره زیاته سوې ده. د کمزور اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هیره ورسره زیاتېږي او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه په دې کې رول لري چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنه غذا نشتون ده او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل ووسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي امارات یو کارکونکو يم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه صدغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم غړ غړې او کم بدل دغه لغړیانو یې شیدا هله د سیدا د غور وکي ځکه چې د دې لوجه څخه مریضانو ته او زنانه او ته او کشنیانو ټول ته تکلیف رسیږي او دونه بد آلې شیدا د پاکستان د حکومت په انکاری سره سينور تر دې باید بارا مسلمانان نه بي عزت کیږي او نه بي عزت سوي دي. الله پاک دې کز ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو ته اساس کارکوم کته دا پیغام کز موږ نه شر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي او موږ پاس زه خپل شخصا پاسپورت راغلم ډیر خالي دې موږ پاسپورت راځي او اوس پاسپورت نه نه چلیږي. پاسپورت ورته پاسپورت چورو کې درته پاسپورت په دار د افغانستان مخره انجا نه مخره یا د ویزاش کې چلیږي نه. دا کس منګه مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډیر ظلم روان دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د راډیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډیر ښه برخمنو. نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاسو راډیو بیرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو. نو موږ غواړو چې بیرته ستاسو راډیو یې لاسي.
تاسو دا راډیو زه د شپږو کالو نه اورم. مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان له راغلی وو. د شپږو کالو مې کېږي چې افغانستان له راغلی وو. دلته ستاسو دا راډیو ما اورېدله د اف ایم د سپو نه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اورېدل کېږي. او که څه دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې موږ له دغه وکوي به او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو، هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
دوی مینی میټر اورسیدو په دې برخې درته د ساده ملمه د مرکو پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پر بنچمبې په برلین کې د جرمني له بندنیو چارو وزیر انالینا باربوک سره لیدلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریچارډ بینټ سره په کتنه کې ویلي دی چې هیواد د افغانانو د بشري حقونو له ملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره پیوستونې نه ماتېدونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند د سیند اوبو اندازه وګوري. نصر کنعاني پرون پیښو بریوند کې ویل کپ منظم ډول د دوی تخنیکی پلاوی د وګو اندازل نږدې ونی ورته په سرګند شي چې دقیق نو په څومره دی هاو وشکاله یې څومره اخیس کړی دی. د امریکا په خاني ولس مشر ډونالد ټرمپ د جورجیا د اټلانټا په فولټن زندان کې د $2,000,000 د ضمانت په وثیقه آزاد شو. ټرمپ د تورونو د اوریدو لپاره زندان ته ورغلی او هغه په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ غلط کار نه دی کړی او زیاته کړې ده چې هغه حق لري چې د ټاکنو پایلې وننګوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې د مشر یفګینی پریګوژن د کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ټینګار کړی دی چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې توګه د چهارشنبې په ورځ د الوتکې د ویډیو په پیښه کې د یفګینی پریګوژن مرګ تایید کړ، خو پوتین دا هم وویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې سبا شنبه په درېمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. له دې وړاندې افغانستان او پاکستان دولو بکړی وی چې دوړې پاکستان ګټلې وی.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي ملمه په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور له پیمانې اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلې. زه خو مو پیژنم، خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي، څوک یاستې، څه کار کوي؟
السلام علیکم. مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لري، د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړ؟
اصلا فکر می نو چیز سیاست تراسم. ما خپل بچلرز پا انترنشنل ریلیشنز کی ویلی دی،
بله والو اڈیکو کی
بله، او خپل ماستری می پا په انګلیسي کې وایي کانفلیکټ سکیورټي اینڈ ډیولپمنټ کې می ویلې دی او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوي ځکه چې زه لپاره ځای کې پیدا سوی یم چې د چې هلته لوی سوی نه یم هلته مې درس ویلې نه دی خو مور و پلار مې افغانان دي زه خپله افغان یم او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته هغه د افغانستان اوا د دوډي خلک او د نور شین ما ته ډېر
څومره وخت بعد لاړې افغانستان ته د اول ځل لپاره
په سکول کې ومه تر اوسه چې موږ بیرته لاړو په 2001 کال کې وو
2001 کال کې
وو چې موږ بیرته لاړو اول واري زما د کاکوګان واته وو اصلا زه د هغې لپاره تللی وم او بعد لا هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم ووایم تاریخ او پیژنم نو بعد لاغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکم خو زما مور پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې ولاړ سم دوی ولا شرایط د شزو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی او زه په دې باندې خوشاله نه وم خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور او پلار دعا نسته زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید الته په کونسل کې یا په پارلمان کې ما چې لیدل پاکستانیان وو هندیان وو بنگلاديش څخه خلک وو مال ولی افغانان شات پاتې
کونسل به ډیر خلک سره نږدې وي ځکه چې مغاول اغبام دا چې خلک سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ الته افغانان همشته ډیر افغانان کڅنګ
وو هارو ډیر یو ځای د چې افغانان ډیر راغلي دی الته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نان وایي ستا هلته د رستورانتونه ستا افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان ستا خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط مهم چې درلودل خلک او بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره ښه ده په خپل کوم ځای کې چې تاسو یې افغانانم تاسو ویل چې تاسو پاکستانیان او هندیان څومره غادي کور هیڅ لري په سیمه کې چې اوسه یعنی څومره هوم فیل کوي د چا خبره
اخه زما کور دی زالت لوی سوی یم هلته مې سکول ویلې دی هلته خلک پیژنم نه چې هلته سره لوی سوی یم مثلا زما مور پلار پیژني زما فامیل پیژني نو زما کور دی خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وای کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلې چې ته خارجي یا ځای سنه نه دا سي خلک ډیر ستا او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو
په ما باندې کې په ځای ته ورسېدې دا
خو سي ده خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي یو وخت یو وخت داسې مشکلات سره مخامېږي مخکېږي چې خلک وایي چې ته دې مازی وازی تاسې په افغان په پسترګوینی او برتانیایي درته نه وایي نو د دې خاطر وایم په ما باندې کې داسې پاوا کې پاته یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دوار مملکت مات مهم دی دوار خلک مات مهم دی ځکه چې په یو کې مات ته ځای ورکړ دی درس می ویل دی الته کور می دی په بل کې میز ما تاریخ د زما د کورنی خلک دی د دې خاطر
د ټاپه سیر باندې الته نور انجنیر خزی هم شته افغانانی مخصوصا چې زده کړې کړې وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکي یا کار وکي یا په لوی چوکي باندې کار وکي کڅنګ په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یو عزیز زایم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلګم ستا چې وس دا څو کال کې چې دوی هم کوشش کوي خپل کوششونه کوي.
ځکه دما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل او یعنی ریښه هندي او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي
و د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلي وو د هغه وخت راغلي چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلی دي موږ خو روس راغلي یو بعد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسیدي یعنی تبان هر څوک نشي کولای هر څوک به وغواړي چې خو ځای ته ورسیږي مر سختي ګوري او هغه به وي مهم عوامل چې د تاسو تر دې ځای راورسیدي مثلا زه وایم سم چې درس به وي او بل تاسو خپل زحمت به وي
څه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا اوس ما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
ماته یعنی د کورنۍ سپورت
کورنۍ سپورت باید یې کټګوري یو ځای ته ورسیږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت کول
د زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو
باندې او بلې زامت
دې کې درسونه هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه
وکړئ او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستاسو په لاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او
درته وایي تر دې کونسل چې راورسېده یعنی غوالنټیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه او طالبانه څومره وخت ما غسي کارونه وکړه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدای چې ز کونسل سم ته لور پینځه کال می خو والنټیر کار کړی دی the part the hispla part the gondola part aga masalan leafletuna me deliver kare di khalak me telephone kare di fundraisers me jor kare da da mukhtalif karuna me voluntarily kare di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00@22111221
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو ور بیا وخت ورسېدل هغه شی به موکراته وي څرقم شی به وي او څه هیڅ مدرلو دی د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم افسوس کوم چې دوی ولې نسوي کوي چې افغانستان یو شزای ته ورسېږي دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پنګلیسی کی why am I وخت چې you know the خو درې کله نوم چې د افغانستان سره وتلې مې child refugee کرمه داخله او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وايي خارجان خرابي کړی دی خارجان داسې کړی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې موږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوښینه کېږم په دې چې فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي زکه چې انداسي کسان هم ستا چې ډېر شکار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند په خطر کې اچول دی او شهیدان شوی دی په دې لارې نو زه فکر کوم دا امید مهم ترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
دی افغانستان د تیر شل کلن سفر چې د طالبانو مخ کې وشو تاسو څنګه ارزوي په افغانستان کې خزینه خزینه وزیران موږ درلودلې، حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي. وکیلان موږ ډېرې زیاتې درلودلې، نجونې مکاتبو ته تللې، ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې، مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي. په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم.
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوی د شزینه لپاره چې راسي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه وو چې د ډېر کاله له مخه روان وو چې شزی په دې مبارزه کې اخته وو او دغه ځای ته رسېدلې دي. زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې، زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې مودریټ سیو. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته د بل مملکت سره.
خلکو کې خلکو وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلوده، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې سي چې بیا دوی وکوي سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ کوشنیان ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کړه، دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تعلیم رسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري، څومره مو د افغانستان غږال ته اوچت کړی دی په لوړه ساته باندې، مثلا د پارلمان په ساته باندې، بیا د کابینې تر ساته باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره، هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شیانو باندې.
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګون افغانان به باسي، لدې ډلې د 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه، مګر ډېره برخه افغانانو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې هغوی له بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي. حتی ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، حتی چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالت څنګه دی، د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سیچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی، مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست او کې د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کړي او دوی په کورونه کې سم کښېني. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونټیز دا افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالی خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً، او غواړي راسي برتانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د برتانیا د حکومت پالیسی ده، دا پالیسی دی زما حزب نه دی، او زه فکر کوم دا یو باید بدل سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او کګلې نو ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوي، د دوی خو ډیر کارونه برته کونسلانو ته راځي کیږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې لندی وای اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښېنه، بیا فنډنګ کوي سی واخه د حکومت سره. او وخت چې یو لوکل کونسل دونه بل دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سره، نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابینس کې. خو زه فکر کوم سی د پیسې ستاسو فنډنګ ستاسو د لپاره، خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه، او دوی خپله باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي، او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري. نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو، ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړی.
خپل دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې، دغه افغانان دي یا د نور ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي، دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی. په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي، اول هغوی ته کور ورکوي، دوی ته نه ورکوي. دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده، دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلا موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه، ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي، او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازلم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي. دغه فکر ولې دوی سره ده؟
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري، یو دوستان، یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي، دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي. او دا یو. او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرو کې ډېر افغانان وختي سته، مثلا ته کوی سه سما انا خدای دی وبخشی هغه چې ژوندې و هغه انګلیسي نه سوې ویلې خو خپل کار کوي سوې مثلا په سرک چې راوتله یو افغان ټاکسي ډرایور مخترتل له یو افغان په دکان کې خپل مشکل ال کوي سوې به له دا چې یو بل څوک سره و یا نه و ایون کده دې انګلیسي از دا نه و دا کوي خپل کار وکي
مګر په کلی کې یا په لری ځای کې به داسې نه وي
نه په کلی کې او په دا ځای کې افغانان بیا ډیر نسته بیا نسته کوي چې خپل مشکل ال کې او بل دا چې افغانان چې به دوی ته تلارم شي چې دغه نفر تولار سي دغه ځای تولار سي داسي دا زموږ د ټولنه یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسي و نه غواړي
صحیح ډیره زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو دان سلامت اوسئ
مننه
ژوند دې اوسئ مننه
زړه په سرويش تلایم ازار مخلص ما ګرانې دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی واسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خل زوانی دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خل زوانی دا وچاته پاته خل زوانی دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خل زوانی دا وچاته پاته خل زوانی دا
ساعت 5 است.